د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخی موتا ساده مشال ریډیو د څلور بجو په دې خبرونه کې هرکلی او په دې غړ کې لکه څنګه چې تاسو خبرې روغتیا او درملنه خبرونه یې نو په هغه کې به ساسي ټلیفون اخلو او موږ به یو ډاکټر صاحب راغوړو هغه به تاسو په یو مسله خبرې کوي. نن چې موږ په دې پروګرام کې کوم مسله باندې بحث کوو هغه د غاښونو ناروغانې دي. نو تاسو کولی شئ چې په دې اړوند باندې موږ ته په فیسبوک کې هم خپلې پوښتنې پرېږدي او په ټلیفون کې هم وکړي. خواول انیسا اجمل تاسو خبرونه وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په شوقدر شمالي وزیرستان او باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو په بریدونو کې ځینو خلکو ته مرګ ژوبلا اوخته. په پاکستان کې د نن څخه د پولیو ضد کمپاین پیل شوی او په ترکی کې چاودنې دوه سرتیري وژلي دي. د خبرونو تفصیل. نن سهار د خیبر پختونخوا په شوقدر کې په بمی چاودنه کې اته تنه ژوبل شوي دي. د سرو کلی تاڼۍ محرر فضل وهاب مشال لیډیو ته وویل دغه چاودنه د شوقدر تحصیل په سرو کلی کې د پولیسو په یو ګاډي شوي چې پکې درې پولیس ته ژوبل شوي. خو د ده په خبره په دې چاودنه کې د سورلو یو ګاډی هم په نښه شوي چې پکې ناست پنځه عام وګړي ژوبل شوي. نوموړي زیاته کړه چې د برید هدف د سرو کلی تاڼۍ اس اچ او و. په ژوبل کسانو کې د کالج یو زده کوونکی هم دی. د زیمواری لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلی دا. د شمالي وزیرستان ځایي چارواکي بیا وایي چې ناصرګنده وسلوالو یو ځایي مشر او جرګمار ملک تاج محمد په ډسو وژلې دی. دغه پیښه پرون د شمالي وزیرستان په تحصیل ګډیوم بوبکرا سیمه کې شوې ده. د ځایي خلکو په وینا له ملک تاج محمد سره د هغه یو ملګری هم وژل شوی او ډرایور یې ژوبل دی. ملک تاج محمد هغه مهال په ډسو وژل شو چې کله نوموړی له خپل کلي خیسراو ګډیوم ته د یوې جرګې لپاره روان و. د یو بل خبر لمخې د باجوړ جنسي یو قبایلي مشر ملک منان په بمی چاودنه کې وژل شوی او یو تن ژوبل دی. د یادې سیمې چارواکو نن مشال لیډیو ته وویل چې د ترخې مامندو سیمې حکومت پلوه ملک منان پرون په خپل ګاډي کې روان و چې ورباندې د سړک غاړې چاودنه وشوه. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان باجوړ څانګې منلې ده. نن د قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین پیل شوی. د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي په دې درې ورځني کمپاین کې به په خیبر پختونخوا کې شپږ پنځوس او قبایلي سیمو کې نهه لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د قبایلي سیمو لپاره د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان عقیل خان په دې اړه نن مشال لیډیو ته وویل.
نن چې کوم د نو زمونږ کمپین شروع دی نو ځینې ټیمان دا موبایل دي ځینې فکس دي ځینې ټرانزیت دي چې کوم کې لیدیش دي واپس کیږي. هغه ماشومان زمونږ پوره کوشش کوي چې دا هدف مونږ چې کوم د نو پوره.
د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي سکل په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې تر دې دمه نه کسان د پولیو ناروغي وهلي دي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په وړاندیزونو بحث کیږي. نن د باجوړ جنسي سره تعلق لرونکي حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان مشال لیډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د کمیټې لخوا په وړاندې شوو وړاندیزونو به خبرې د راتلونکي میاشتې تر اخره مکمل کړل شي.
خبره دا ټول سیاسي پارټۍ دي. په دې کې نه څوک مرکه طبقه شته دی نه په دې کې څوک داسې سټېټس کو نه څوک شته. کېدی شي د اکتوبر د اینډ پورې دا مسله راټوله شي.
دا لغه وروسته دا چې د مرکزي حکومت لخوا ټاکل شوی فاټا اصلاحاتي کمیټې ویلي دي چې د قبایلي سیمو زیاتره ولس په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي. په بلوچستان کې د کوټې ځانمرګي برید پر ضد وکیلانو لنن څخه خپل کاربندیز ختم کړی. د یادې صوبې د وکیلانو مشرانو پرون په کوټه کې وی خبري غونډې ته د وینا پر وخت د غیلانو کړ. خو دوی ویل چې په هر اونۍ کې به د سه شنبې او زیارت په ورځو تر هغې پورې خپلې مظاهرې لاریونونه او د صوبې اسمبلی مخې ته احتجاج جاري ساتي تر څو چې حکومت د کوټې ځانمرګي برید تر شا لاس لرونکو ته سزا نوي ورکړي. د سیند صوبې لپاره د افغان کډوالو کمشنر وای نور به په دې صوبه کې افغان کډوال نه زرول کیږي. غزنفر علي اغا نن مشال ریډیو ته ویل هغه د سیند صوبې له پولیسو مشر او رینجر ځواک سره د افغان کډوالو د نیولو یا تنګولو لړکې خبرې کړې دي او تر بیرته ستنېدو به کډوال نه تنګول کیږي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. تیر وروسته کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې څلور امریکایي سرتیري زخمیان شوي دي. په کندهار کې یوې سرچینې نن مشال لیډیو ته وویل چې دغه امریکایي ځواکونه له هوایي ډګر څخه د ډنډ ولسوالۍ ته په لاره وو چې د سړک غاړې د ماین چاودنه پرې وشوه. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک پېښه تاییدوي، خو د مرګ ژوبلې پاړۍ څه نه دي ویلي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پوست پر یو بس چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه دوه سرتیري وژل شوي او ته زخمیان دي. دا پیښه نن د کردانو په سیمه کې د دیریک او د کیسلتیپې خارګوټو ترمنځ په یو سړک شوې ده. تر اوسه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې، خو د ترکیې چارواکي د دې تورونه په کردستان کارګرانو ګوند پورې کوي. کردستان کارګرانو ګوند چې تر بندیزونو لاندې دی، وړاندې یې په یاده سیمه کې د داسې قسمه بریدونو ذمهواري منلې ده. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي د بندري ښار کیلي بهر د کډوالو کیمپ به د دې کال په پای کې په بشپړه توګه بند شي. نن په کیلي کې د خبرو پر مهال نوموړي زیاته کړه چې دا کیمپ د بیړنیو حالاتو له امله جوړ شوی و او تمه لري چې برېټانیا به د فرانس لخوا د شروع کړو بشري مرستو په لړ کې خپله برخه ترسره کړي. په دغه کیمپ کې د 2000 نه 3000 پورې کډوال په دې امید دېره دي چې له فرانس نه برېټانیې ته د اوبو لاندې ټنل له لارې به تیر شي او په دې هېواد کې به پناه ترلاسه کړي. او اخیری خبردار چې برتانیا، فرانس او امریکا په شام کې د روس په فعالیتونو سختی نیوکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د شام په حلب ښار کې بمباریو کې شدت راغلی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور پرون د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته په خپله وینا کې په شام نیوکې وکړې او د دې په خبره روس چې د سم ملاتړ کوي یا څه کوي، نو دا د ترهګرۍ مخنیوي نه بلکې بربریت دی. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رفت انجم درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپۍ سلویخ پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.46 روپۍ سلویخ پیسې او په 1.19 روپۍ. یو درهم په 23.15 روپۍ او په 23.00 روپۍ سلویخ پیسې. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 19.88 روپۍ او په 19.85 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.25 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.25 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتونو کې به د خیبر پختونخوا او د فاټا په زیاتره علاقو کې موسم ګرم او خشک وي. سبا له به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 2.5 سانتي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات یو کم سلویخت او کم نه کم 6.5 وي. په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 5.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 2.5 سانتي ګریډ وي.
روغتیا او درملنه
د مشال ریډیو اوریدونکو روغتیا او درملنې خبرونې ته مو زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. خبرونه مو زموږ له همکارانو واورېدل. په دې غړی کې موږ ستاسو ټلیفون اخلو او زموږ میلمه ډاکټر اجمل فضلی دی چې د غاښونو ډاکټر دی. د افغانستان په کونړ ولایت کې په اسداباد کې هغه کلینیک لري او مغلته مریضان ګوري. ډیر وخت تجربه لري د غاښونو د طب. نو هغه بساسي پښتنې ځوابي کته شرته پښتن لري کولای شي چې موږ سره د سکایپ د لار راشي او د ټلیفون د لار راشي او د ملما ډاکټر اجمل فضلی څخه خپلې پښتنې وکړي. د ټلیفون شمیرې مو دغه دی.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 15 00 22 11 40 15 00 22 11 40 15.
او که غواړې د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړې، نو شمیرې له ځان سره ولیکې:
00 00 22 0 33.
او که انټرنیټ لرې، نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
اوریدونکو په دغه پتو باندې موږ سره راتللی شي او موږ نه خپلې پوښتنې هم کولی شي که چېرته تاسې د غاښونو کومه مسله لري یا هغې په اړه هم را سره راتللی شي. او خپل میلمه ډاکټر صاحب اجمل فضلی ته هرکلی وایو. ډاکټر صاحب ستړی مشي.
السلام علیکم. وخت تاسو ته تاسو نه راډیو ټول اوریدونکو ته خپل سلام تقدیمو. امید دی چې دا تر دې دمه روغ یاست.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. اولنې پوښتنه که زه وکړم مخکې دې نه چې نور اوریدونکي راځي او هغوی تاسو نه پوښتنه کوي، اولنې پوښتنه به زه وکړم هغه که شروع سړی د ناروغیو نه وکړي، د ماشومانو د غاښونو څخه بیا شروع وکړي، نو اکثره وخت چې کله ماشومانو غاښونه کېږي ماشومان ناروغه کېږي. که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې په څو کلنۍ کې د ماشومانو غاښونه راخیژي او د دې سره څه تبه او نور څه هم یو که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره اساسي پوښتنه ده. په لومړي سر کې کله چې ماشوم زیږېږي د شپږمه میاشت کې د دوی اولنی غاښ راخیژي او یعنی خروج کوي. دغه اولنی غاښونه د سنټرل انسیزیو یا د قدامي غاښونو په نامه یادېږي، د مخامخ غاښونو په نامه یادېږي چې په لاندې جامه کې په لومړي سر کې راخیژي. کله چې دا راخیژي دا د ځانه سره د وری خارښت لري، نو ماشوم هڅه کوي چې هر شی واخلي او دا خارښ چې دی په دې باندې غلی کړي. کله چې یو ککړ شی راخلي او په خوله کې استعمال وهي او د هغې د وجې نه ماشوم ته د مختلفې ناروغۍ لکه زیاتره اکثر وخت اسهالات پیدا کېږي، چې دغه اسهالات بیا د دوامداره کېدو په صورت کې کله چې نسناس رامنځته شي او هغه دوامداره شي نو ماشوم حتی تر سوې تغذیې پورې هم مخته وړي. نو په لومړي سر کې پکار ده چې د غاښونو کوم ماشوم چې دغه شپږ میاشتې نه کې د دې کوم اولنی غاښونه خروج کوي، په دغه وخت کې که مور خپله ګوته ډېره پاکه ووینځي او دغه وری د دې مساج کې یا مالش کې نو ډېره بخی، چون که چېرته ماشوم لاسرسی پیدا کړي ناولو شیانو ته او هغې باندې د خپل خارښ دفع کړي نو بیا ناورین رامنځته کېږي او حتی دې پورې چې دغه ماشومان د نسناسې د کبله سو تغذی ته ځي، چې سو تغذی بیا یو دغه یو مزمنه ناروغي دي چې د دې د وجې د ماشوم صحت ته بیا ډېر سخت خطر پېښېږي.
او ډاکټر صاحب، تاسو دغه ماشوم چې غاښونه راخیژي تاسو وایي چې دوی داسې یو څه غواړي چې هغه دا د وریو خارښ پېغلی کې، داسې څه شیان شته په بازار کې یا دواخانو کې چې هغه څوک واخلي ماشومانو ته ورکي او هماغه استعمالوي په ضد دی چې دوی بل شی استعمالوي یا بل شی ته لاسرسی پیدا کوي؟ طبي داسې څه شته؟
دلته په عام بازار کې دا شیان خرڅېږي، خو د دغه خرڅ چې دی دا اصلا د طبابت د نظره دا منع دی، ځکه چې دغه کوم چوشکونه چې دي او کوم د شیلډ په نامه کوم ربړونه چې دي، دا ربړونه چې استعمالېږي د دې سره د غاښ انحراف رامنځته کېږي، یعنی مشکل پیدا کوي چې غاخ کوګواله رامنځته کوي. نو په لحاظه د دغه باف یا د چین د غاښونو چې دی بېله یو تغییر ورکوي، د دغې نه ډېره سخته مانا راغلې ده. او بله خبره دا مهمه دا ده چې همدغه شیان دي چې ناروغي منځته راوړي. دا یو ربړ دی، اجنبي جسم دی چې ته دا په خوله کې وې، نو طبیعي نه دی. کله چې طبیعي نه دی نو دا په دغه وخت کې دلته امراض رامنځته کوي، چې بیا ریټینشن چې موږ ورته وایو چې دا غاښونو انحراف دی، دا په دغه صورت کې رامنځته کېږي چې دغه بېځای چوشکونه دي او بېځای ربړونه دي. نو ښه خبره دا ده چې مور د خپل ماشوم دغه مور د خپلې ګوتې په واسطه باندې د ماشوم دغه وری چې د مساج کړي تر څو غاښ په اسانه باندې راوخیږي او د غاښونو کې کوم دغه د وری کې چې کوم خارښ دی دا د منځه لاړ شي.
ډاکټر صاحب، موږ سره یو اوریدونکی دی، هغه ته به ور شو، هغه نه به پوښتنه واورو چې زه پوښتنه لري. ستړی مه شئ، څوک خبره کوي او که مستقیما خپله پوښتنه
وکړي. سلام علیکم. بشیر غاخ صاحب، زابط خان مقبل یم، میلمه تاسو سلامونه وړاندې کوم.
ښه، مننه. تاسو پوښتنه وکړئ. څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب؟ نه
غاخ صاحب، پوښتنه خدا کوم لکه ځنه خلک ویډیو غاخونو ډیر سپیا کی، خو لکه یو غاخ خراب شي یو دوا کول دمو کی بیا هغه چې ختم شي بیا بل شي بیا بل شي کنه، داسې خلک بیا وی چې هغه خوونه سره سپین نه کی، خو خوونه داسې ویل کپلو داسې حساب دی لکه زو سخ پنه خوونه خاصه په یی کم خو زادری خوونه مخرب دی.
هغه خوونه باندې څه شوی دی؟ تور شوی دی؟ څه په شوی دی؟
بالکل تور دوغه کی ولګي بیا ورو پورو سروایو کی شي، بس انا ورسته بیا په منځ بیل شي.
ښه، سمه ده. مقبل صاحب، ډېره مننه. بس دا به ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو.
ډاکټر صاحب، مخه د خاتم یو بزی
یو بل اوریدونکي ته به عمر شو، دغه پوښتنه به مو واورو او بیا به دا دواړه پوښتنې له ډاکټر صاحب وکړو. څوک خبر کوي؟ ستړی مشي.
محمد ولی خبر کوم د ټل نه.
محمد ولی څه پښتن لري
ډاکټر سنده پښتن موږ تقریبا یو مشم د کول د ورس د وسه پر غوښنه نه راکېږي دا وچا شال شوی
مشم د څو کال دی
بس تقریبا د دې میاشتې کمی کول ته رسیږي درې میاشتې کمی دی
درې میاشتې کمی کال ته رسیږي ښه ډېر من ډېر خوشاله
اوسه بشیر وخت
او مشال ریڈیو تخنیکی معلوم ہے کار پہ روانے خوشحال ہو سی من ڈاکٹر صاحب اجمل فضلی د مقبل پختنه کوله و چې ځینی کسان چې دی داغوی غاخونو صفایی هم سمنه کوي خو داغوی بیا هم غاخونه روغ جوړي او ځینی خلک صفایی هم کوي خو بیا هم چې داغوی غاخونه زر خرابيږي د دې وجه وایي څه ده
دلته ولا یو خو د صفایی خبرې نه راځو کله چې صفایی کیږي التا د انتان مخنیوي حتمن کیږي یو اگر خلق کسی پو عمومی صورت سرا دا کلسیمی مواد زیت استعمالی دا آغی دا غاخونو اگر نشونما دا آغی دا غاخونو دا غا کمانتومیک شکل چی دا پا درست شکل باندی وی یو زیبا خبر دا دا چی دا کم ورور چی دا پسند وکر چی غاخی توری گی و بیا بلتا لگی گی دا منگور افراکزیمال صاحی و تویو یعنی ما بین دا دوارو غاخونو مند کی کم کاریس چی لگی گی دا کاریس دم په مرور د وخت سره کچیر ته تعویض تداوی نشي دا د مجاور غاخته یعنی ورپسې غاخته لګي دا صحیح خبره ده دلته د غورور زما غاوري تاسو کولای شئ چې د هر په هر شپه د شپې د خانه چوند د غاخونو برڅول چې دی دا اړین دي هغه په دې معنی باندې چې د شپې د خانه د لواب چې دی د خلې نه تر شو کیږي د غزې د میکروبي خاصیت چې کوم په لواب کې ده دا نه استعمالېږي معنا دا چې لواب د خلې چې دی دا نه تر شو کیږي خپل دا لاړې یا لواب د خلې چې دی دا د زیات میکروبي خاصیت لري نو د شپې د خانه تاسو کوشش ورته زیات وکړئ چې دغه تاسو کوم د شپې د خانه کمبور کریم وکړئ نو تاسو ته دا کاری نشي لګېدلې او د ورځې د خانه د صفایي خیال ساتل پکار دی هغه چې د زیبایي خبره ده خه خبره ده د ورځې هم باید وشي خو د شپې ډېر زیات مهم دي دغه خبره چې هغه خلک چې صفایی نه کوي هغه په دې معنی نه فرضن هغه طبي مواد استعمالوي لکه مسواک بعض خلک په ډېر روټین شکل باندې په هر پنځه وخت او داس کې استعمالوي چې دا یو پیغمبري سنت دي او د مسواک پر چې کومه صفایی راوړي شي بالکل واقعت ده چې دا په هیڅ بل کوم بل شی نه شي راوړلی نو دې ورور ته زما توصیه دا ده چې کله چې د غاخ توریږي او په کوم ساحه کې توروالی پیدا کیږي ته باید دفعه ډاکټر ته لاړ شي چې دغه کاریس چې دی یا چینجه چې ورته په عامه اصطلاح کې وایي دغه کاریس لرې شي او دا ځای په مطلوبه موادو باندې راډک شي او چون ستا دغه کاریس مخنیوی نه دی شوی نو ځکه نورو غاخونو ته لګېدلی دی او کوشش دا وشي چې د ډوډۍ د خوراک نه وروسته باید په غاخونو کې د غاخونو د تار څخه استفاده وشي چې په غاخونو کې کوم فرسوده مواد پاتې کیږي غاخونو د تار په واسطه هغه وایستل شي او د شپې چې اوده کیږي نو باید د اوده کېدلو نه مخکې د مونځ کول د ډوډۍ خوراک او مونځ نه وروسته او د اوده کېدلو نه مخکې باید خپلې صفایي وشي چې دغه هلته دغه د میکروب چې دی په خوله کې چې پاتې کیږي دا سرایت ونیسي
او ډاکټر صاحب تاسو د کلسیم هغه پښتون ترازو خو تاسو دی دغه کې جواب کې د کلسیم مواد ذکر وکړه کلسیم کې په عام دغه کې کم شایان داس دي چې هغه کلسیم لري هغه خوراک کې دي
لکه په شیدو کې کلسیم مواد شته په مستو کې کلسیم مواد شته په امیانه اصطلاح کوم غو فکر وکړو عموما په دغه طبي کوم مواد چې دي لکه د زراعتي محصولاتو څخه چې مال لاس ته راځي ما مقصد دا دی چې هر هغه خلک چې په کلو باندو کې اوسېږي حتما غوا ساتي او دا غوا خالص شوده چې دي دا چې اوچا ته ورکول کېږي دا کلسیمي مواد عموما په خالص شوده او په مستو کې ډېر زیات د نور شیانو په مقابل په هغه کې بیا ډېر زیات پیدا کېږي
او دی بل اوریدونکو چې پښتنه کوله د زین ماشومان غاخونه چې زر نه راخیږي د دې څه وجه ده
د دې وجه هم د کلسیمي موادو کمښت ده دا غرور چې دغه ماشوم تقریبا یو کال تر رسیدلې او دلته غاخ ته دی خروج نه کړي او یا راخته نه ني نو د کلسیمي موادو کمښت ده د کلسیمي مواد د کچر ته نږدې روغتیا سنټر وي دا ماشوم دی ورولي الته د ډاکټر ته وخی
امکان لري چې زه د کلسیم د کموالی د کبل د استنځوي چې د نږدې نه وکتل شي چې معایناتې وشي او د هغې نه وروسته د کلسیمي مواد هغه کومه دوا چې لري پرزن د ماشومي د هغې دپاره شربت دی که غټي د هغې دپاره ګولۍ ورته ورکول شي د مربوطه ډاکټر دخوا نه تر څو دغه ستونزې حل شي یو او دویمه خبره دا ده چې دی دې هم دغه مخکې چې ما وویلې چې دغه د ګورۍ دغه دغه کوم مساج چې دی دا دې وکړي تر څو پورې چې دا د غاښ راوخېږي یو دویمه خبره دا ده امکان دې ولري امکان دې ولري چې د دې ماشوم غاښونه انحرافي شوي وي معنا په انحرافي شکل باندې راخېږي دلته یوه مسله موجوده ده هغه چې مخکې ما وویل بعضې ماشوم میندې چې دي هغه خپل ماشوم ته په حتی په دویمه میاشت کې چوشکونه او دغه د خولې هغه د کومه چې دا ماشوم جاړي دغه د خولې هغه عادي چوشکونه چې دي دا ورکوي چې هغې رودلو سره د انحرافي حالت چې دی دا رامنځته کېږي چې د غاښ د نه راتګ مسله چې ده دلته ډېره مهمه دا ده چې هغه په انحرافي شکل باندې بدلېږي یعنې معنا دا چې په دې جامه کې د هغه حقوق شکل ځي او دلته چېرته ورکېږي او غیر
شکل
او دلته موږ سره فیسبوک باندې ځینو کسانو پوښتنې کړې دي زه به دغه تاسو ته وایم یو کس پوښتنه کړې دی چې د شپې چې کله زه وده یم په خوب کې زما وری سوخت کوي او چې د دې وجه څه ده او زه څنګه کولی شم چې د دې مسلې حل روبس
دلته ډېرې وجه کېدای شي دا دا کس که چېرته دی مصنوعي غاښونه استعمالوي مقصد دا دی چې پورسلین جوړ کړي وي یا مصنوعي غاښ ته استفاده کوي امکان دې واوسي چې د هغې مصنوعي غاښ د کبله دته د ورۍ تکلیف یا جنجوایټس یا د ورۍ التهاب پیدا شوی وي مختلف علتونه لري دویمه خبره دا ده چې دا کېدای شي په خوله کې کوم زخم ولري د هغې نه دغه د جنجوایټس مسله چې ده د اعراض علایم مخ په وړاندې تللي نو مهمه خبره د دغه کس لپاره دا ده چې د شپې د خوانه په اول قدم کې باید دغه د خولې د مینځلو د دواګانو څخه چې موږ دغه د خولې لوشنې چې کومې دي چې د عام په عام بازارونو کې لکه خارج او په داخل کې د لیسترین په نامه یعنی هغه پیشرفته دوایي هغه پیدا کېږي د پروټکټ په نامه د موتواشونه دي چې د موتواش څخه استفاده باید وکړي د شپې چې کله پریوځي او د ښه تشخیص او دوای لپاره باید یو ډاکټر ته لاړ شي چې وکتل شي د دې وری آیا دا جنجوایټس دا کوم د وری سلچ دی یا د کوم وری د التهاب چې دی چې د دې منبع او منشا پیدا شي او په هغې په بیس باندې تداوی وشي
یو پوښتنه بلم دلته یو چا پریښې دی هغه وایي چې زما غاښونه د سړی وایي محمدي افغان په نامه یو کس دی دا وایي چې غاښونه مې تویږي رژیږي او د دې وجه څه ده او دا څنګه کولای شم چې د دې مخنیوي وکړم
پورېدن د غاښ کچیرته د وری د ساحې څخه د کولوم یا د غاړې په ساحه کې وي ممکن چې د پخپله د جنجوایټس نه دا مسله پیدا شوي یعنی د وری د التهاب نه دا مسله پیدا شوي یا کچیرته د وری په پاسنۍ سطحو کې د غاښ په پاسنۍ سطحو کې مشکل وي نو کاریسونه دي بعضې مسله چې دا په دغه بعضو مریضانو کې پیدا کېږي چې دا د سختو خوراکونو نه هم منځته راځي یو رژېدل دویمه خبره دا ده چې داسې بعضې خلک دي چې په بازار کې په خپل سر باندې دواګانې اخلي لکه د یو قسم پوډر دي چې په دې بازارونو کې خرڅېږي د ډینټانیک په نامه باندې دغه د ډینټانیک پوډرونو دوامداره استعمالول چې دي دا په غاښونو کې ډیفیکټونه یا کسرونه رامنځته کوي او دغه د وړو وړو کسرونو د وجې دا غاښونه چې دي رژېدو ته ځي او رژېږي بالاخره غاښونه واریږي یو دویمه خبره دا ده چې د شوګر دغه بعضې مریضان چې دي د شوګر مریضانو ته هم دغه سایدګي یا سولېدنه چې موږ ورته دا پیدا کېږي چې دا په کوم صورت کې دا په هغه صورت کې بعضې خلکو ته پیدا کېږي چې باید د غاښونو د دې نارمل نه معنا یو د بل په سر وي یو د بل په سر غاښونه چې باید وي دا مشکل په هغې غاښونو کې هم پیدا کېږي چوندی ورسره وایي چې تورېږي او رژېږي نو کاریسونه لري چې دا کاریسونه چې دي دا مختلف علتونه لري حتی تقریبا دیارلس فکتورونه دي چې اوس دلته به بحث کوو دا ډېر زیات دي چې اوبو څخه نیولې تر محیطه پورې دا ټول په دې کې تاثیر لري. بعضې دواګانې دي چې دوی پر کوکوالي باندې چې امکان لري چې هغه استعمالې کړي وي لکه ټیټراسیکلینونه کپسولونه دي بعضې دا استعمالېږي په خپل سر باندې دواګانې خوري خوري بیا چې هغه کوم اختلاطات چې دي هغه غاښونو کې ورکوي. نو دوی ته بیا یاد هم نه وي چې سړی پوښتنه ځینې وکړي چې تاسو کومه دوا استعمال کړې ده هغه هم معلومه ورته نه وي. خو په ټوله کښې باید ووایو چې مور او پلار د ماشوم د غاښونو په ساتنه کښې دی باید ډېر زیات رول لري تر څو چې د دوی غاښونه راځي د دوی دوه کلنۍ کښې د دوی د شیری غاښونه د ماشوم مکملېږي چې دوی باید ماشوم ته سپارښتنه او ښودنه وکړي چې باید چاکلیټونه یې ډېر زیات استعمال نه شي ځای شیان په خوله باندې ونه شکېږي لکه تارونه دي نور شیان دي چې فرضاً موږ ګورو دغه بعضې برقین دي دا لینونه په خوله باندې شکوي چې دا ټول د دې شیانو باعث کېږي چې ډیفکټونه په غاښونو کښې رامنځته کړي او یو دغه د غاښونه چې دي دا ټول متضرر کړي. نو ښه خبره دا ده چې په مور او پلار د ماشوم په دغه کوم دغه د غاښ په نشونما کښې دوی نشونما خو خدای کار دی دوی په کښې رول لري چې په حفاظت کښې دی ډېر زیات
او ډاکټر صاحب فضلی یو کس پوښتنه کړې ده وایي چې دی وایي چې غاښ یې تش دی خالي شوی دی دا وایي چې ډکې کوم کوي باسم خو که دا پوښتنه سړی داسې وکړي چې په کوم وخت کې په کار ده چې سړی ډاکټر ته لاړ شي د غاښونو معاینه وکړي او بیا کوم غاښونه چې دي خامخا ډاکټر به ورته وایي چې کوم غاښونه د ویستلو دي او کوم د ډکولو دي. خو زموږ اکثره خلک هغه وخت کې ډاکټر ته ځي چې ډېر زیات غاښونه یې خراب شي نو تاسو لارښوونه ورته څه ده چې څه وخت باید ډاکټر ته دوی لاړ شي؟
په لومړي سر کښې زما لارښوونه دا ده چې هر هغه شخص چې د وجود نور لکه نور معاینات کېږي یو روټین معاینات چې ورته موږ د غاښ چکپ چې دی دا هم ډېر ضرور دی. اول باید یو سړی لاړ شي غاښونه ډاکټر ته وښایي که دا روغ هم وي غاښونه ډاکټر ته وښایي فرزند د ده په نیز دا غاښونه روغ دي کله چې ډاکټر ته ځي ډاکټر یې ګوري ډاکټر چې وکتل هغه ورته وایي چې ستا غاښونه روغ دي دا زه دپاره یو ښه زیری دی. د هغې نه وروسته کله چې په غاښ کښې کاریسي رټې پیدا کېږي او دغه کوم کاریس چې پکښې منځ ته راځي په دغه صورت کښې باید دفتن سړی لاړ شي مریض باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دغه کاریسي رټې دغه لرې شي که ویټه جوړه او د هغې نه وروسته دا ډک شي یا پلی شي که چېرته داسې ونه شي دغه کاریسي رټه تداوي نه شي نو کاریس ورو په ورو مخکې ځي حتی دا چې عامق کاریس ته خبره رسېږي او کله چې عامق کاریس ته خبره لاړه او په عامق کاریس کښې په دغه وخت کښې هم تداوي نه شو نو پل ته میکروب ته رعایت کوي چې هلته پلپایټس رامنځته کوي یا د پلپ التهاب رامنځته کوي چې بیا ډېر شدید دردونه او حتی داسې دردونه چې منځ ته را وړي چې هغه دردونه بیا د کنټرول د ناروغ د کنټرول څخه وځي. په دغه صورت کښې باید دغه چې دی پلپایټس چې دی دا باید تداوي د پلپایټس نه مخکې تداوي ډېره اړینه ده. پلپایټس هم په دغه صورت کښې باید آر سي ټي وشي روټ کانال ټریټمنټ ترسره کېږي. په ټوله کښې باید دا ووایم چې کاریسي رټه پیدا شوه نو دفتن باید مریض ډاکټر ته لاړ شي او د کاریسي رټې غم وخوري او که چېرته یې غم ونه خوري نو حتی د پلپایټس او د پروپریزنټایټس پورې به دا مریض بیا ځورېږي او دا به آخري نتیجه ده چې دا به غاښ وباسي.
ښه پلپایټس دې ته وایي چې د غاښ دننه دا ریشې چې دي په جرړو کښې
عصبي ریشې چې دي دغه د غاښ مغز چې دی دغلته دغه التهابي کېږي دغه چې کله التهاب شو یعنی په عامه اصطلاح کښې یو مریض تاسو موږ ته را ځي موږ ته وایي چې دا د غاښ مې دغه مرض چې دی دا ټنکي ته رسېدلی دی. ټنکي معنا په دې چې دغه پلپ ته رسېدلی دی کله چې پلپ سره یو څه شی ضربه خوري هلته یعنې معنا خوراکي مواد هغې سره ضربه خوري هلته وینه را ځي د وینې جریان را خلاصېږي. په دغه حالت کښې چې دی دلته مریض ته آر سي ټي په کار ده د هغې نه مخکې چې دی دغه تداوي عادي تداوي کېږي معنا ډېر پرې مریض نه ځورېږي او کله چې پلپایټس یو مریض ته لګېږي دغه هغه وخیمه مرحله ده دلته آر سي ټي بیا هغه روټ کانال ټریټمنټ ټول کانالونه تخلیه کېږي د اعصابونه او دا غاښ په خپله د یو اجنبي جسم په شان دغه وجود کښې پاتې کېږي.
ښه یو پوښتنه بله دلته پیدا کېږي چې کله سړی ډاکټر ته ځي نو کوم ډاکټرانو ته سړی لاړ شي؟ ځکه چې ډاکټر خو نن سبا ډاکټران هم داسې ډېر دي او دوی هلته چې باید څوک ورشي ډاکټر نه باید څنګه؟ ځکه چې زموږ اکثره ډاکټران داسې کوي چې هغه یو سیرونج او هغه یو ستنې او هغه یو سامانونه چې دي د ار مریض دپاره استعمالوي. نو مریض دپاره څه په کار دي چې په دغه کې وکي ځان د نورو مرضونو نه وساتي؟ او ډاکټر ته څه وجه مطلب کېدی شي چې نور سامان نور ته استعمال کړي؟ یا هغه سامانونه چې هغه یک بار مصرف دي یا یو ځلې مصرفیږي کېدی شي هغه استعمال کړي؟ د ډاکټر په انتخاب کې باید مریض څه وکړي؟ اول ته چې لاړ شي معاینه خانه ته، بیا مریض کم آپشن یا کم لار اختیارولی شي چې د د ناروغي په سمه طریقه باندې علاج وشي؟
اول قدم کې مریض خو اړین دی، مریض باندې چې کله درد راځي مریض کوشش کوي چې ځان ډاکټر ته ورسوي. دلته مهمه خبره دا ده چې اول خو ډاکټر باید دا قضاوت ولري چې زه که مریض ته غاښ وباسم یا په غاښ کې ته پروسیجر اجرا کوم باید زما سامان پاکي. چون زمونږ استاذو جامعه چې دا ډېره پرمختللې نه ده، دغه د علم کچه دومره زیاته نه ده، په لحاظه کله چې مریض دي مریض باید اول تر اوله دغه د ډاکټر بورډ ته وګوري. یو بورډ چې دغه د وزارت ستامه چې کوم چاته جواز ورکوي، دغه بورډ چې دی دغه یو خاص انداز لري چې سپین بورډ دی، دغه بکسه بورډ دی، په هغې باندې دغه ډاکټر نوم لیکلی او لاندې د هغه ډاکټر مسلک لیکلی چې دا دغه خو ډاکټر دی که دا پروتیزن دی، یعنی بادا دغه پروتیز جوړولو والای دی. دغه باید اول مریض دغه تفکیک وکړي چې باید ډاکټر ته لاړ شي. پروتیزن ته باید لاړ نه شي چې پروتیز جوړول او غاښ اخیستل دا بیل بیل مسلکونه دي، دا بیل بیل بخش دی. لکه په عادي اصطلاح زه راشم چې یو داخله بخش دی، فرضاً یو جراحي بخش دی، یو پروتیز بخش دی، دا هر شی بیل بیل بخشونه دي. منګه د غاښستل چې دي دا په جرایي پورې اړه لري، او جرایي چې دا یو تعقیم وسایل، یعنی پاک وسایلو ته اړتیا لري چې دا هغې پاک وسایلو په واسطه باندې منګه جرایي عمل ترسره کوو. دریم چې مریض معاینه خانې ته ورنوزي، فرضاً د هغې معاینه خانې نظافت ته باید وګوري. دریم مریض نو دا خو عام خو سړی دی، دونه تخنیکي سړی نه دی چې دا وګوري چې هلته سټیلایزر او ټوکلاک شته یا نه شته. دغه د کلورین پروسه چې دا کوم دا چې ترسره کیږي په طبي سامان آلاتو باندې او خصوصا په جراحي سامان آلاتو باندې، دا شته که نشته؟ مریض باید حد اقل هغه ډاکټر ته دومره ووایي چې ما ته پاک سامان استعمال کړه. معنا دا که یو بار مصرف سامان استعمال شي په مریض باندې به یو 5 روپۍ یا 6 روپۍ زیاتې راشي، خو مریض به ګټه دا کړې وي چې مریض به د ایچ آی وي نه، د هیپاټایټس بي نه، د هیپاټایټس سي نه، د دې شیانو به ځان ژغورلی، او په مردار سامان چې هغه کار ونه شي په یو بار مصرف سامان کار وشي دا به ډېره ښه. چېرته مریض ناروغ د ډاکټر نه دا خواست وکړي، نو زه پر ناروغ په خپله پوهېږي چې هغه ډاکټر سره پاک سامان نه وي، هغه په خپله په هلته وضع چې دا تعقیبولی شي، او ډاکټر نه دا خواهش باید وکړي چې ما ته پاک سامان استعمال.
ډاکټر صاحب یو اورېدونکی موږ سره د ډېر وخت نه ټلیفون باندې پاتې شو، هغه سره خبرې کوو. ستړی مشي، څوک خبر کوي؟ پوښتنه مو وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک خبر کوي؟
اجی اکرم د سعودي عرب نه خبر کوم.
ښه، تاسو موږ سره ډاکټر دی د غاښونو ډاکټر صاحب اجمل فضلی، که تاسو څه تپوس لري پوښتن لري نو مهرباني وکړي.
ما تپوس دا ډاکټر صاحب نه چې دا غاښونه دي یو خراب شوي دي، خپله توی شوي دي، او بل غاښ مې داده چې تور شوی، بیا مې سپا که بیا می ډک اوس ډکړی مې، دا کال صحیح و بېخي خوراک مې کو، اوس د شپې شدید درد دی، ګنټه یو نیمه دوه بیا غلی شي، او دغسې درد قرار شي بیا بې خوراک هم کولی شم، هر شی بې کولی شم، کله چا درد را شي بیا ډېر سخت درد دی، او ډکړی مې دا صحیح صفائی مې هم کړی وه، چې ډېر څه مشکل دی.
ښه، صحیح شو. مننه. هلته د سعودي کې کړو؟
نه، دا مې کړی په افغانستان کې، خو سعودي کې پېل یې مکړل، یو کال روغ و، دا کال یو نیم
پیدا مهربانی. پوښتنه کوله چې غاښ یې ډک کړی دی خو یو کال پورې ښه، اوس بیا درد یې شروع کړی دی، د دې وجه څه ده؟
ممکن دی ورور په کاریسی مرحله کې غاښ ډک کړی، دلته د دوینځلي د کاریز داخله دو یا د سیکنډري کاریس مسله ډېره مطرح ده،
چې دلته کوم مریض غاخ د کوي په هغه کې وکاریسي رټا په هغه وخت کې چې صفا کیږي هلته پاتې کیږي. کله چې دا صفائی کې پورا خیال ونه ساتل شي معنا دا چې موږ وایو چې صفی کاریس ته د صفی کاریس نه دلته یو کاریسي رټا پاتې شو پاس مواد واچول شو دا کاریس چې دا مخ کې دي او دلته یو پروپین کاریس یا امیر کاریس رامنځته کوي چې د سیکنډري کاریس مسله ده. یعنی معنا دا چې دا کاریس چې دویم ځل بیرته را پیدا شوی دی په دې غاخ کې نو دا دردونه چې دي درد دغې نه دي. یو دویمه خبره دا ده که چېرته په پروپین کاریس کې دا غاخ ډکړی یا په امیر کاریس مرحله کې دا غاخ ډکړی نو اوس ممکن د اوسېږي چې د غاخ ډینسین په هغه وخت سره صحیح نه وي صفا شوی او بیرته پل ته زمینه پور د پل ته میکروب رسېدلی او پل پایټس رامنځته کړی چې مخکې پرې موږ بحث وکړو چې دا مریض چې دی دا بیرته د دې غاخ چې دی دغه باید خلاص شي چې د غاخ وکتل شي چې په کومه مرحله کې دی که چېرته په پروپرنټ مرحله کې خپله تداوي لري چې باید ډاکټر هغه تداوي کړي او د هغې نه وروسته ډک کړي او که چېرته په پلپایټس مرحلې ته رسېدلی نه پل په التهابي شوی نو باید هغې ته آرکیټي اجرا شي او د هغې نه وروسته باید دا ډک شي.
یو بل اورېدونکی مرا سره دی هغه سره خبرې کوو پوښتنه یې اخلو. دغه سړی مشې څو خبرې کوي
مہربانی
ڈاکٹر صاحب مہربانی ہو گئی مطلب دا بوتل چورکی
اغه ما شومان دي چې مندې دا د شودون نه لرل چې وو یو مور وای چې زه شودن نه لرم چې زما شودن راځي دا نقطه چې دا تبابت نه مني چې شودن نه راځي چون دا مور چې راځي چې دا ما شوم چې رزق غول شوه دی الله تعالی چې دا ما شوم پیدا کړی دی د دې رزق د دې د مور په سینه کې شته نو کله چې مور وای چې زه شودن نه لرم اغه ته وجه را ده چې دا مور په دوامدار شکل باندې خپل ما شوم چې سینې ته نه اچي هر سات هر نیم سات دا که چیر صدی سینه تا واچه ایدل تا شده رازی نو چه تا دا بوتل نا تخلاصه ایگی یو دویم خبر دا دا چه دا کمی منده چه شده نلری امکان ممکن چه دا غلطا اغا کم خواله چه پکار دی چه اغا موری او خوری او تقوه شی اغا دا شده کانال نه زیت را خلاص شی و شده دیر شی اغا خواله با دیتا نرسیگی چه دلتا زمانگا عام خلق چه دی پا ماشوم شدو منی دیر پیسی ورکی خود مور پا تغذیبا نکامی پیسی نلگی مور په تغذیه باندې پیسې باید ولګیږي ترڅو چې دغه ماشوم ته چې دی ماشوم ته شوده پیدا شي حالانکه دغه طبیعي شوده چې دی په دې کې کوم مقاومت دی دا هیڅکله او په هیڅ وخت کې دا په مصنوعي شوده کې دا مقاومت نشي راتلی. مصنوعي شیدې چې دی یو خو د ورکولو دغه طریقه چې دا غلطه ده چې په بوتل باندې دی ورکوي. ما مخکې ویل چې بوتل باندې کله تاسو شوده ورکوئ کېدای شي چې د غاښونو انحراف رامنځته کړي. او دغه خبره دا کوم ډاکټر چې پرزن ماشوم ته شوده لیکي نو هغه ډاکټر باید هغه کوم د اطفالو ډاکټر یا متخصص چې شوده لیکي باید دا وته وي چې دا باید د پیلې او د قاشو په واسطه باندې استعمال شي نه د چوشک په واسطه. د ډاکټران موږ ډاکټر سیبان دی ولا تاسو ته چوشک چې په جوش وبو وینځي بیا ورکوي پرزن دې کې شوده ورکوي حالانکه دا نشته په دواب کې چې په جوش وبو وینځي او که په پاکو که په ناپاکو که پاره چې سمو بوته این دي دا چوشک استعمال چې دا په ثوابت کې نشته. دلته چې مصنوعي شو دي استعمال وای دلته باید پیالا کاشوغا د پیالې او د کاشوغې نه باید کار واغستل شي ترڅو چې د غاښونو د ریټنشن یا انحرافونه چې دي او د غاښونو د ډیفکټونه چې دي دا د چوشکونو په واسطه باندې رامنځته نه شي. چوشک د مړخ لپاره ورکوي خو دا د مړخ ستونزه خو به حل شي مړخ نه روسته چې دی دا کوم ستونزې په غاښونو کې را پیدا کېږي دا بیا دایمي کېږي. یوه بله خبره مهمه دا ده چې هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو دي او کله یې له غاښ راځي معنا دا چې مشتنه کې لاندینی او په مشتنه کې پاسنی دوا انسیزیب یا مخامخ یا قدامی غاخونه راځي، نو دلته دغه ماشوم چې دا باید موږ ځان سره په دسترخوان باندې کینو. څه چې ونه کو چې دا فرزن صحیح ده، اضافي خواړه د ته فرزن میوه که یو څوک وس لري خو عام ټول کور دپاره میوه اخلي، یو څوک وس نه لري دغه ماشوم دپاره یو دوه کیلې یا یو ام اخلي. دلته باید دغه ماشوم چې دا موږ ځان سره په دسترخوان باندې کینو، په دسترخوان کې چې څه پخ شوي موږ کور دپاره پخلي هغه باید دا ماشوم استفاده وکړي. هو کلکه غوښه ده فرزن، غوښه ماشوم نشي خوړلی، د هغې هغه شوروا کې باید ډوډۍ ماته شي او ماشوم ته ورکول شي. ماشوم د شپږو میاشتو نه وروسته مکمل غذا ته ضرورت لري چې دغه غذا په واسطه د ماشوم ټول اندامونه چې دي دا قوي کېږي، او که چېرته دغه غذا په دوامداره شکل وانخلي، نه دا چې دا ځان له به د غاښ د مشکلي د ده د ټول وجود مشکلات بیا نور هم پیدا کېږي.
او ډاکټر صاحب، دغه یو بل اوریدونکي چې دا پوښتنه وکړله چې اکثره خلک په غاښونو کې د غاښ ډکې وهي، دا څنګه دی؟
د غاښ کې ډکې وال چې دا طبابت د نګاله من خبره ده. دلته د غاښونو د اوری چې دا په څو قسمه دي. یو هغه اوری دي چې د غاښونو ترمنځ اوری دي، کله چې موږ او تاسو ډوډۍ خورو او غاښ هغې پسې ډکې راخلو او د دوو غاښونو ترمنځ دا ډکې وو، نو کېدای شي دغه ډکې دغه او هغه ډکې که فکر دې کړی ډېر تېری، دغه تېرې ډکې په واسطه موږ دغه د دواړو غاښونو ترمنځ وری چې ده د انسیدنتل کوم جنجوا چې ورته وایي، دغه د دواړو غاښونو دا وری چې ده دا کېدای شي موږ زخمي کړو.
داسې
موږ زخمي کړله، داسې خلک بیا فکر کوي چې ولا چې زما د غاښ درد کوي، حالان چې دا د غاښ درد نه وي، دا د وری درد دي. د وری درد هم د غاښ نه څه کم نه دی، د دغه نه ډېره سخته منی راغلې ده. باید دغه د غاښونو په غاښونو کې ټکي استعمال نه شي، او که چېرته ضرورت وو نو د غاښونو تار چې په عصري شکل باندې پیدا کېږي په هغه ډبو کې پیدا کېږي، او خپل یو خاص هغه مواد لري، انتیسپټیک مواد لري چې د هغې څخه باید استفاده وشي، او د ډکې څخه باید استفاده ونه شي. ځکه که چېرته ډکې زموږ د داخلي د دواړو غاښونو ترمنځ مات شي، بیا هغه مریض هېڅکله نه شي کولی چې دغه مات ټکې را لرې کړي. څه به ځې بیا ډاکټر ته، ډاکټر به په هغې چې هغه ساحه پراخوي او هغه ټکې به راوباسي. یو جراحي عمل ته ضرورت لري. په لحاظه د غاښونو د ډکو د استعمال څخه جدا باید خودداری وشي.
او ډاکټر صاحب، د مشال ریډیو اوریدونکو په فیسبوک باندې یو پوښتنه کړې ده، لیاقت علي سیما باغه د غاښونو د صفایي اوس خبره کېږي، نو دا پوښتنه به پکې وکړو. دا وایي چې دا ماشین باندې چې کوم صفای کیږي د غاښونو، دا څنګه ده او باید په څومره وخت کې وشي؟
دا سکیلرونه چې کوم ماشینی وي او کلاسي وي، ماشینی سکیلرونه چې د غاښ د کوم کالکولکس چې پیدا کیږي، د غاښونو منګوله چې پیدا کیږي، هغه د غاښ د مینا په سطح کې پیدا کیږي. د مینا د غاښ یعنی معنا دا چې دغه اوله طبقه مقاومه طبقه د سټرکچر د ساختمان د نظره غاښ په څلورو برخو باندې ویشل شوی ده، چې اوله طبقه ده دغه مواد چې دي، دا مینا ده د غیر عضوي مواد یا د ډېر مقاوم مواد. دلته دغه کالکولکسونه چې دي دا باید لري کېږي، که په ماشین باندې لري کېږي او که په لاس باندې لري کېږي، چې باید ډېر احتیاط وشي په دې سره، چون ماشین سره ډېر احتیاط نه کېږي. که چېرته په لاسي سکیلرو باندې لرې شي، فقط او فقط دغه کوم دغه منګ چې دی کالکولکس چې دي دا لرې شي، او په رټه پسې بعضې خلک غاښونه وایي زیړ دي، غاښونه دایمي مینا زیړه ده، د دې رنګ طبیعي رنګ چې دی دا زیړ دی. او دغه داخلي د ماشومانو کومه دا غاښونه چې دي، د دې دغه مینا چې ده، د دې د ځلا چې ده، دا سپینه ده. نو دا د زیړوالي مسله چې دا باید نه په ماشین وشي، نه په اضافي مواد وشي، او دا ماده د دې خپل طبیعي رنګي، نو په لحاظه د بورته د کریم نه بل شی نه استعمالوي. او که چېرته د غاښونو صفایي کېږي، په هغه صورت کې چې کالکولکس څوک ولري، د غاښونو تیږې ولري، د غاښونو منګونه ولري، هغه په ډېر اسانه شکل باندې د لاسي سکینر په واسطه لرې کېدای شي، نو ماشین ته باید ډېره ترجیح ورنه کول شي. که چېرته مینا متضرره شي، چېرته مینا متضرره شي د ماشین په واسطه باندې، نو هغه مینا چې ده هغه بېرته داسې مواد نه دي چې هغه بېرته ارجا شي، هغه د منځه ځي، او حتی بېرته چې ځي دریمه طبقه وي، او حتی دریمه طبقه او هلته دې پورې چې بیا غاښ مکمل متضرره کېږي، چې سړی د غاښ نه خلاصوي.
ښه، ډاکټر صاحب، یو اوریدونکی راسره دی، هغه ته اردو پوښتنه دې کوو. پوښتنه یې راخلو، ستړی مه شئ، څو خبر کوي او پوښتنه مو څه ده؟ زموږ آواز اوري؟
او وعلیکم
السلام. څوک او پښتنه مو څه ده؟ حاجی صاحب څنګه پښتنه څه لري څه پښتنه لري؟
تقریباً
درد کے تور شوی دی کسنگ مشال ریڈیو نا د روختیا درمل نخ پرونه او ډاکټر صاحب اجمل فضلی د غاخونو ډاکټر زمنګ ملمه ده او یو بل اوردون کرا سره دغه سره هم خبر کو خلاغه ټلیفون قطر شو خو یو بل کسر سره دغه نه پښتنه واخلو ستړی مشي او پښتنه وکي. وعلیکم السلام. څوک خبر کو د ریډیو بند کړي؟ بند شو ٹیلیفون. ڈاکٹر صاحب دغه اوریدون کې چې پښتنه کول دا جی صاحب دی وای چې د د نیم غاخونه مخکې نه لیدل دی او نیم چې پاتې دی هغه خراب دی او درد کوي. خو یو خبر چې دوه کړه دی چې په سیګریټو باندې ز خپل درد قرارم. دا د سیګریټو د نسوارو استعمال په باره کې هم کراته وای. سیګریټ
او نسوار چې دا مخدره توکي دی او د مخدره توکي څنګه چې په اسلام کې منع دي کبابت هم هیڅ اجازه نه ورکوي چې مخدره توکي استعمال شي. دا یو عادت ګرځېدلې ده چې دا وایي چې زه د غاښ درد په سیګریټ باندې آرامم. د غاښ درد په سیګریټ باندې نه آرامېږي. دا د یو عادت دی. دلته د دوه مسله مهمه مسله دا ده چې د غاښونو وتلي دي او څه شته. دا وایي په لومړي سر کې دلته فکر وکړي چې دلته دا کوم غاښونه چې وتلي دي دا خو وتلي دي. کوم غاښونه چې پاتې دي دغه غاښونه چې دي دا باید حفاظت دې وشي. حفاظت باید په څه شي وشي؟ په پوښونو باندې وشي. دا غاښونه باید پوښونه شي. لري او د برج کم امکان چې برج باید پی جوړ شي دا بل غاښ سره پوښي او د پول یو حیثیت پیدا کړي او دا غاښونه ټول جوړ شي مصنوعي په دغه د پوسلین په واسطه یا په بل کړه نه چیرته امپلانټ او تزرات لري چې یو مصنوعي غاښ وکړل شي او په هغه پورې د دې غاښونو دغه پوښونه چې دلته لنګ شي نو هغه تدابیر باید وکړي تر څو پورې چې دا ورور دغه د خپلو پاتو غاښونو حفاظت یا دغه په پوښ په واسطه سره ونکړي او برج جوړ نکړي او دغه مشکل اساسي د منځه ولاړ نه شي. نو د دغه غاښونه چې دي دا په جداګانه جداګانه شکل باندې ودرېدلې دي ولاړي. دا د خوراک قابلیت د خوراک دغه د زور قابلیت نه لري. دا چې سخت شیان چې خوري دې سره حتمن دې دا شي ته تکې نه دې مجاور غا خوا ته نشته دې دا ځان لدې. نو په لحاظ دا غا د وری په ساحه کې وری ته خطه دي او دا غا خونه چې دي دا غا لاندې د ریشه برخه ښکارا کیږي. په لحاظ دې دا د هر شي سره حساسیت خو خې لکه د یخو بو سره حساسیت خې د ګرم سره خې د ترشان سره لکه لیمو شو مالټا شو انګور شو دا د ترش شان سره هم حساسیت خې. دا دا ورور چې د دې لپاره چې د دې لپاره زما خپل توصیه دا ده چې دا باید لاړ شي ډاکټر سره. ډاکټر هغه مشوره وکړي او کوم غاښونه چې د پوښ وړي هغه پوښ کړي او چې برج ته جوړېږي ډېر ښه او که نه چې د یو امپلانټ باید ورته وشي او دا غاښونه د هغې سره لنګ شي چې دغه ټول سیستم یې جوړ شي. رخلي کله چې دا سیستم جوړ شي دا به په صحیح طریقه په درسته طریقه سره غذا واخلي. غذا فائدہ باید دا چې به میدان روغه د به وجود هم کوي او د سیګریټو نه باید دا خودداری وکړي چې د دې غاښونه مخکې نه هم وتلي دي او دا چې وسن سیګریټ کی او یا نسوار استعمالوي کېدای شي چې دا نور غاښونه د دې سیګریټو د وجې نه چې دا ځان لپاره ښه بولي دا کېدای شي د سیګریټو د وجې نه خراب شي.
نسوار څومره نقصان کوي غاښونه ده؟
نسوار ټول نقصان دي. نسوار کې چې دي تخریشي مواد دي. نسوار تمباکو پکې استعمالېږي چونې پکې استعمالېږي چې دا هیڅکله د خولې دغه د وری د خولې مخاطقې شه د ژبې لاندې دغه غدوا چې دي دا هیڅکله نسوار د ځان دپاره نه مني. دا خلک چې په قطع دغه کوم ځای کې دا نسوار استعمالوي دا هغه ځای یو احساس نسواری مخدرہ مواد دی او دا دا اسلام دفعہ منی دی اسلام کیا منی دیا زمنگ ثوابت کی چیز دا ہم منی دیا عام اور تولنا چیز نسوار بد گنی
او ڈاکٹر صاحب
باید نسوار نہ جدا خداری او شداد جنجوائے تکرمل سے کئی اوری التهابی کئی شبا التهابی کئی پوز کھلے کی زخموں نہ پیدا کئی لا پخپل د غاخونو د غد اوری ساحه چ دا د غاخونو دریشه ساحه چ دا راسپڑی او خار کئی
ہے او ڈاکٹر صاحب د اپینو استعمال زنی خلق پکی اپین گدی پ غاخ کی دا دا مم دغه وجه ده چې صرف هغه زیر نشه کیږي هغه صبر شي نشه شي دغه وجه نه دا درد
آرام شي همدغه وجه ده همدغه وجه ده خو د څه د اول تر اوله به امکان لري چې پرزن تاثیر وکي د دویم ځل د پاره د عادت جوړیږي دا د پاره یو ګایډ لاین شي چې دا تداوی کیږي ولا پاتینو منیا پین پکې کې دا پین خکای مانا داد دے معصوم تیری گی معصوم دکھے گی معصوم چودش ہر جان کا مور پاتی گی بولے سبھی والا جمع پگاخ میں درد ماں والا تین پگاخ کے خوش آگے معصوم تیر سی معصوم چھ کی معصوم بھی دیکھی بھی دیکھی اگر فکر کے جوالا کے آتی نور رنڈے خط تاثیر ہو کر حالان کی تاثیر نور کرے دا غیر سے حق سے ضربہ رسا ہو جی غاق در چرے دا آگا چی او دیشی نو پخپل آگا چر چرے آگا نشی اس کا ولی نو دلتا مهم مسئلہ دا آتی نو او دے شان خودداری دا چی باید خودداری تو شا
خواہ ڈاکٹر سے منگ سر پینزر شپک میں نٹشتا ہے بدے کی بدا خبرو کتا سو مخ کے دا غاخونو پا کوگوالی بانی خبرو کلا د غاخونو کوګوالی باندې خطاس ویل چې د دې وجه څه دي خو د دې بیرته جوړول په ځای کول نیغولې طریقې څنګه ده او آیا دا د باندې ډېرې پیسې راځي خلک کول شي کني شي کول
د دې د جوړولو لپاره چې دا په پرمختللي وسایل غواړي چې په پرمختللي شبخانو کې دا جوړيږي یا کول شي دا او بندا نه چې دا ډېر وخت نیسي مجاز سینٹر کی مانا دا کم غاق دن نہ کوب دے آگا بار تھا کم چی بار کوب دے آگا دن اڑی ادا بائٹ چی دے دا سیدھا کی گی خدا ڈیر یو کو ڈیر وقت گر دے وقت اتنی سی بھلا خبر ادا چی برزن یو غاق دے معمولی طرح معمولی لگ ریٹینشن یا کمپلیٹ ریٹینشن نہ دے ان کمپلیٹ ریٹینشن دے یعنی معمولی کوک شوی دے آگا من کولے شو چی برزن معصوم دے دولت کالو معصوم دے من ترازی یو مخامخ خدامی غاق دے دائمی آگا لگ دن نہ طرف تک لے دے منگا ماغا مریض سدسی یو توسیہ کو چدا دے چھدی پواشتا باندے واوا دا غاق شدے ترسو پورے لنتا ستا دا جب دے سر عدد چی چدا وے وے دا غاق پدے سے بار طرف تر آوے نو دا پخپولا بے خپل زیتا زان سیدہ کئی او دے باعث تا سیدہ کی گی یو دیر غا خونو کوگوالا دے چی آغا چی دیر غا خونو چی دی آغا پا کوک شکل باندے خالق سا تیلی اس پا خودام تر آگے سا مخامق آگے سا شاہ تا تیلی ناغی دا پارا دا غا دے مجاہز تانترونو کدا تداوی کی گی او دا چی آما تداوی ندا چی سوک پیر نباسی چی پردن ہر سڑے وی چی زد دے تداوی کوم نا ہر سڑے نشی کولے مجاہز تانتری دی چی زد پی کرو چی پردن دا پا شرقی زن کی منگ دا غافلو یو دا یو دا چی مجاہز تانتر نلرو چی پردن پا دولتی تشکیل کی دا چی مجاہز تانتر نشتا چی منگ یو مریض رو لیگو اول تا دا دے کامل تداوی وشی
او یو درې منټه نوټ لرو که دا یو پوښتنه ته جواب کوي چې دا کم غاخونه چې مات شوی لکه پوره نه یوتی خو مات شوی د دې بیرته جوړول دا څنګه کیږي او د مصنوعي غاخونو ډیر خلک زمنګ په وطنونو کې زمنګ په ځینو کې مصنوعي غاخونه لګي د مصنوعي غاخونو د لګولو په وخت کې باید کوم کوم شیانو ته پام وشي چې دا څنګه چې لګټې نقصان ډیر نشي
یو خو چې منګه د غاخ ماتېدل معنا دا چې د غاخ یو حصہ ماته ده ډیره لږه ماته ده چې هغه د هغه تداوی دا ده چې هغه د موادو په واسطه باندې د هغه د خصوصا د ډکولو په واسطه باندې هغه جوړېږي. یو او دویمه خبره دا ده چې غاښ ساحه ماته ده تقریبا د پروفن ساحې پورې دا غاښ ماته اثر نه دی ښکاره شوی، خو غاښ کفر لیدلی دی او کوم د رنګ تغیر وجود نه لري. نو دغه غاښ دپاره تداوی چې دا دغه پروټکشن یا د پوش واسطه باندې دغه حفاظت باید د دې غاښ وشي، دا غاښ وشي چې دایمي دا مشکل حل شي. بل مصنوعي غاښونو د تېخوستلو مسله چې ده د اړینه مسله ده، که چا چېرته مخامخ خدامي غاښونه نه وي د هغې په خبرو کښې هم مشکل پیدا کېږي، د هغې په تشې په نیولو کښې هم مشکل پیدا کېږي. دلته د مصنوعي غاښونو د تېخوستلو مسله چې ده که نه، دا ډېره مهمه ده. معنا دا که اوس مونږ کلي کښې استاد چې مخکې وویلې چې هر هغه ډاکتران چې په کلو کښې ناست وي او په داسې یو ځایونو کښې کار کوي چې فقط یو مریض ور راځي او د هغې نه زه قالب اخلي او دواره او لغاخ جوړوي، دغه مسله دې مسلې ته باید دا مریضان فکر وکړي. غاخ جوړول آسان دي، خو د غاخ جوړولو مسله ډېره مهمه مسله چې ده هغه دا ده چې دغه بایټ کښې ډېر په اساسي شکل باندې بایټ سره باید په خپل بایټ او په خپل اندازه باندې باید غاخ کښېخوستل شي، نه داخل ته لاړ شي نه خارج ته لاړ شي. که چېرته په داخل او یا خارج ته ځي دلته به اضافي زور واردوي، یا به اوری خرابېږي، جنجوایټس به را پیدا کړي، یا به مقابل غاښ چې دی هغه د فشار لاندې را ځي. نو دلته مهمه خبره د غاښونو د جوړولو دپاره مخکې چې مونږ وویل چې د غاښونو ویستلو کښې باید تاکید وشي او ښه ډاکټر ته مراجعه وشي، نو باید د غاښونو په کښېنولو کښې یا د پروسیس مسله چې ده دا هم ډېره مهمه ده چې باید په اساسي شکل باندې پروسیس جوړ شي او د هغه نه هغسې استفاده وشي. که چېرته اساسي شکل باندې پروتیزونه جوړ نه شي، ممکن چې په خولې کښې د همدې پروتیزونو په وجه نه نور مشکلات پیدا شي. لکه یو مشکل په کښې په خپل چې خلک د موقت غاښونه ږدي، دغه په دغه کښې په خپله د وری التهابونه پیدا کېږي، د خولې زخمونه پیدا کېږي، د تالو افتګانې او تقریبا پیدا کېږي، چې دغه غاښونه چې استفاده کېږي دا باید خاص په خاص شکل سره وشي. او خصوصا ورځ په ورځ باندې ټیکنالوژي ښه کېږي، زمونږ هم کافي کېږي پرځن د خارج نه. مونږ چې پخوا په افغانستان کښې فقط د مصنوعي غاښونو دغه د مصنوعي غاښونو څخه استفاده کېدله، چې هلته به مونږ د پارشل او د ټوټل په شکل باندې جوړوله د مریضانو په خوله کښې به م کښېخوستله، هغوی به استفاده کوله. اوس تقریبا د حتی دې پورې چې په شرقي زون کښې زمونږ ډاکټر صاحبان امپلنټ یې کوي او کامیاب امپلنټ یې کوي، او ورځ په ورځ باندې دا مسله چې ده مخته ځي. او انشاءالله چې په آینده کښې به هم ډېر شیان دي چې بعضې ډاکټر صاحبان دي کوشش کوي تللي دي خارج ته، هغوی چې راغلي دي مونږ چې لیدلي دي دا سیمینارونو کښې برخې اخیستي دي، انشاءالله چې د غاښونو په برخه کښې هم خدمت روان دی، خصوصا په شخصي سکتور کښې ښه لاسته راوړنې لري نن سبا زمونږ ډاکټر صاحبان.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو مونږ ته وخت راکړ. ډاکټر صاحب اجمل فضلي و اورېدونکو، ډېره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی او د روغتیا او درملنه خپرونه مو واورېدله. ډاکټر صاحب اجمل فضلي چې د کونړ په اسدآباد کې مینهخانه لري، کلینیک لري، هغه موږ سره میلمه و او تاسو ته د غاښونو د ناروغیو په اړه بېلابېلې خبرې وکړي، ستاسې پوښتنې جواب کړي چې غاښونه څنګه له ناروغۍ وساتل شي او که ناروغه شي، که غاښونو کې څه مشکلات پیدا شي د هغې علاج څنګه وشي. په دې اړه باندې دا خپرونه بیا تاسو ته په تکراري ډول هم خپرېږي، که چېرته ستاسې پوښتنې پکې جواب شوي یا هغه شیان چې تاسو غوښتل چې واورئ، تاسو کولی شئ چې بیا هم دا د مشال ریډیو څخه واورئ. اوس زه بشیر ګواښ در سره مخه کوم او زما نور همکاران به راځي، هغوی به تاسو ته د خپرونو ته دوام ورکوي. نو هیله ده چې د مشال ریډیو سره واوسئ.